سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه کلاساته رادیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړې شوی. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه یو نامه راپور کړی چې د 2015 کال اکتوبر تر دسمبر پورې د پاکستان په حملو کې اویا تنه افغان ملکیان وژل شوي او 450 نور ژوبل دي. دا له 2015 کال راهیسې د پاکستان پوځ ته د منصوبو بریدونو په نتیجه کې د افغانانو تر ټولو زیات مرګ ژوبله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل راپور کې چې پرونی خپور کړی ویلي د مرګ ژوبله پر افغانستان د پاکستاني پوځیانو د بمباریو او د طالبانو له حکومتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال رامنځته شوې ده. یونما په پکتیکا، کابل او خوست کې د پاکستانی الوتکو د حملو په تورخمو چمن کې د پاکستانی یو طالب سرتیرو ترمنځ د جنگونو یادونه کړې ده. یونما ټینګار کړی چې افغانستان کې ټولې خپلې خواوی باید په شخړو کې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د پاکستان حکومت به دا کړی چې په 2015 کال کې یو لزرو پینزل لس پاکستانی پا هاگو بریدونی که مرشوی و تا پینشوی دی چوی دا دوی پا وینا لفغان خواری پلان شوی و پا آقوی که دا وجل شو و شمیر دریس و وات یا دا تا پیان و شمیر وس و اتویش خودل شوی دی. د پاکستان حکومت نږدې 20,000 افغان پناه غوښتونکي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تګ په تمه و افغانستان ته ستنوي. یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور کړی چې ټاکل شوی د کشمیر او ګلګت بلتستان په ګډون د بیلابیلو ایالتونو پولیسو ته امر لیک واستول شي چې دغه افغان پناه غوښتونکو د ستنولو چارې پیل کړي. خو دې اقدام دغه افغان پناه غوښتونکو اندېښمن کړي وایي له امریکا سره د همکارۍ له نه امله په افغانستان کې دغه چې اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د جاپان د صدر اعظم ساناتا تاکاچی ګوند ریبرال ډیموکرات د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې 2/3 څوکۍ وګټلې. دا د یاد ګوند لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. تاکاچی ویلي که په ټاکنو کې بریالی شوی نه وای نو د ګوند له مشرۍ به یې استعفا کړې وه. مګر په اوسنۍ بریا سره به د ټاکنیزو ژمنو په پوره کولو کې د هغې لپاره لار هواره شي. تاکاچی د جاپان لومړنۍ ښځینه صدر اعظم ده. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي عجیبه ده چې پاکستان ته د افغانستان یو نر هم نه رسیږي نو ترهګر څنګه راسي. هغه د خبره پرونه وخته لاورپنډۍ کې د یو غونډې پر مهال وکړه. مولانا فضل الرحمن د پاکستان اوسنی حاکم ګوند مسلم لیگ بیواکه وباله او ویل چې پاوس ټولې پریکړې کوي. هغه دا وکړه چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره په تیره د افغانستان پر وړاندې ناسمه ده او له همدې امله د پاکستان ګاونډي هیوادونه ناراضه دي. د پاکستان حکومت دا لري چې هلته د اکثرو نامنیو تر شا هغه وسلوال دي چې له افغانستان خپلې حملې پلانوي. او د 2016 کال د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن په سکاټلند کې نن سکاټلند ایټالیا ته ماتې ورکړه. سکاټلند د 200 منډو هدف ورکړی و خو ایټالیا ټول لوبغاړي په 134 منډو له لاسه ورکړل. په بله لوبه کې عمان له زیمبابوې سره مخ دی او جنوبي افریقا له کاناډا سره لوبه لري.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه سفی الله ستان اگزایم روختیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتیدو اندیښنی او رستر بلی دي. د روختیا د سکتور د مسولونو د معلوماتو لمخې هر کال په تخمینی ډول له 30,000 تر 40,000 پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخته ده او هم ډیره لګښتي. ډیری ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونونو کې د دوی لوس وتلې زرګونه عوان لږ نظره افغانې هر میاشت لګښت غواړي او ډېری کورنۍ اړ کیږي خپل شتمنی وپلوري یا پورونه واخلي. له بلې خوا د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندېدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیایي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولین د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنی کوي. خو لا هم پوښتنه دا ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه. د دې موضوع نورو غنو د سرطان اړوند موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکنی رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د پوړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری لمک سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینواری ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی بلنه مو منله سلامات اوسې. ډاکټر صاحب شینواری په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کاله به سرطاني ناروغۍ لا پسې زیاتې شي او افغانستان هم په دې هغه هیوادو کې دی چې د سرطان ناروغي پکې له حده زیاته ده.
ولې په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی چې تقریبا د 2040 معلومات په اساس د ټولو کوم نجات په کینسر اخته مریضانو موږ لرو او شل زرو نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوی موږ شل زرو نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي او 14,000 او څلور به تقریبا خپل خوږ ژوند د لاس ورکی اسباب مختلف شي په جنټیکی د وژنم دره مستکګي د چاپریال د کوم زهرجن مواد چې د کنټرول د نه د وژنم هم ستونزې رامنځته مختلف ویروسونه او باکتریاوي چې دي دا هم د دې سبب ګرځي او همدارنګه لایف سټایل یا طرز ژوندۍ چې دي دا هم د دې سبب ګرځي او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه د سره موجود دي او همدارنګه بعضي فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد نه استفاده شي دي هغه د محیطي زیست اداري او نور کوم یې اداري شي اړوند دي په دې کې هغه د غفلت او د وپچنه خپل وظیفه شي نه تر سره کوي دغه وجنه هم دغه ستونزې مخ په تیریدو دي او لوی په لوی کې ستونزې ده چې هغه په هواي په دې برخه کې کم دی او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دي چې څنګه به په ټول زړونو کې داسې یو مرکزونه وای شي تر څو الکا سکرینینګ کېدلی او مرکزی دغه ته معرفي کېدلی چې څو درملنه په وخت باندې ونشي.
بله ډاکټر صاحب تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی او په نارینه وو کې کوم سرطان ډیر دی؟
منن لبد امر کښې په غزینو کې د سینې سرطان په لمړی درجه کې دی او په نارینه کې د مړی او همدارنګه د مېدی سرطان چې دی په لمړی درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لمړی ما یادونه وکړه چې د عام پوهاوي د کمښت له کبله او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیا او په ولایت کې نشته د وژنې شالته موګرافي وشي او په وخت سکرینینګ په واسټیج یا دویم سټیج کې وشي تر څو درې مو سلورم تلل نشي ځکه چې درېم سلورم تلل شي نو بیا د تدوی درمل نسوزمنه کوي او بیا رادیو تراپی ته ضرورت پیدا کوي شي لکه مرغ په افغانستان کې بوګا غا سانتیاوی نه لرو ځکه چې دغه سانتیاو او د عامه په غوي نشته د چدي د وژنې چې تر مریضان چې زمو درېم او سلورم سټیج ته ځي چې په کې بیا د دوی درملنه نستوزمنه کوي چې حال په افغانستان کې اوس موږ فقط کې مترافي یا په عام سره ورته واکسین یا دوا ورکو دي هغه برخه لرو او د جرایي برخه لرو ولی د ایمونوترافي یا په هورمونونو په واسطه ترمنه او یا راډیو ترافي چې دغه سہولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب ګڼو نورو پرمختلوي وادونو کې د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغي ته کڅام چې د درملنې چانس لري اما مرګونه کیږي یعنی د مرګومیر پیخي زیاتې وي یعنی مرګونی ناروغي دا ک څوک خدای مکه په اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کی په کوم شرایطو کې خاده چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په ورستې سټیجو کې راځي که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه په خبره چې څو په وخت باندې سکرینینګ وشي په وخت تشخیص وشي په اول او دویم سټیج کې دوی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي. یو که چې دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا د دوی ای درملنه سمنه کوي او بیا رادیوتراپی ته ضرورت خي زبه تمره ویم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د واتو نه کارونه کار کړو نو زبه تمره ویم چې زما کوم ریسرچ معلومات چې دی په نړۍ کې 90% نه تر 95% خلک چې دی په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي زما معلومات دې پر نه ځ خلک وړ ارکم نو مطلب دا دیپ خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی سرطان انسان نو وژني دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي او همدارنګه د انسان معافیت ایمیونټي رامنځته کوي ایمیونټي معافیت هغه قواو د انسان په داخل کې او په دې بیرونه کومه مریضی چې انسان ته داخليږي نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي نو که څه وخت چې د انسان معافیت لوړ وي نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیروني کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی چې د سرطان سبب ګرځي ځکه په سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب یي نو دغه لیونتوب چې دی بیا کومه فیت سیستم کوي وي نو مطلب هغه سرطان چې کوم کې سرطان پیښه رامنځته شوی وي نو مطلب هغه چې دی دغه معافیتي سیستم مختلف حجرات دغه چې دي معافیتي قواوي چې دي هغه کنټرول کوي او خپل واک کې اخلي او هغه مطلب انتشار نه کوي خبرېږي نه چې هغه خپور نشي نو د بدن په نورو غړو باندې تاثیر نه کوي او همدارنګه په معافیت باندې تاثیر نه کوي په عام ژوند کې مو اعراض او علائم نشو لیدای ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند هغه داسې معیاري و دغه وی چې د اوس په اوسنو حالاتو کې موږ ګورو موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده د ورځې نه شپه جوړه کړې ده مطلب شپې چې هغه هورمونونه نه بجو مې چې انسان وته شي د پینځه شپږ باندې څلور راپاتې مختلف هورمونونو هغه افراز چې د صورت نسی او د انسان چې د ستون سره نه مخامخ کی نو دغه لایف سټایل چې د تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مفید تاثیر لري او بل دغه مصنوعي یا پروسس چې به خواړه شي دي دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانی چې مطلب هغه مېری دواګانی نوي
bale
دي هغه د وژنه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري او همدارنګه مختلف توخانيات ته لاسرسی یا د الکول استفاده شي دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي
bale ډاکټر صاحب په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورونایو کې د سرطان ناروغ موجود وي هغه دغه اصطلاح سره بلد دي خبيث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي دغه په عامه هغه کې راته وایي چې د څه رقم دي تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاد کړئ نه کوم سرطانونه چې څوک په اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي نورو زیوته ام دغه هغه ککړې حجري ورزي پراخیږي او کوم نه کیږي یعنی کوم ډیر چانس لري چې تداوي شي کوم کم چانس لري چې تداوي شي
او مننه اسی کی د کینسر ټول برخې چې دي د درملنې ورتي خو تر څو چې د انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شي نه کچیرته په یو مشخصه حق د کینسر اغه د اوجرات لیوتوب یا قتل یا تومور رامسته شوی نو د هغه کی مترفی د لارې یا د چرایي د لارې اغه ته لاسرسي شي او هغه د منځورل کې ترمنل شي خو که چیرته په وخت باندې دې ترمنل ونه شي نو دا بیا خبره کې انتشار کته بده نور غړته او څو شي دی نیلي یا جرړي وغځوري د بدن نور برخه ته نو مطلب دې ترمنل شي دې بیا سوز بنکږي خو د ټول مخه دا ده چې به تر خبره ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوي ختونه عمر پورته وي نو دا کسان کوشش وکړي چې هغه خويندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه سرطان خاطر باندې نو درې میاشتې شپږ میاشتې زول ډاکټر ته تلل شي کوم موګرافي ته هغه ولري لاسرسي ولري خو هغه به ډیره بهتره وي نو که په اول دویم سټیج کې وشي نو دا وي درمل نشته سوزمن نه نه پایل کې مشکل کوم شي ویل چې سرطان وژن کې ناروغي نه ده بلکې دا غټار چې دغه انسان وژني او د انسان معافیت کمزوري کوي او دغه سرخ چې انسان بوولر شي دلته مختلف هورمونونه لکه کورټیسول دغه دغه افراز رامنځته کوي چې رامنځته شي دا د انسان په ایمیونټي او په معافیت مستقیم تاثیر لري څو چې دا کمزور شي نو دا چې دی پیوړی کوي او انسان کمزورې طرف ته وړي او همدارنګه یي د مرګ خولې ته نږدې کوي خو کینسر یا سرطان خپل وژن کې ناروغي نه ده دا په خپل باندې زموږ طرز زندگی، زموږ فکر، زموږ اجتماعي ژوند او زموږ خواړه د لایف سټایل چې دی دا هغه څه دي چې دې ته لار اواري شي تر څو زموږ په ژوند باندې مرګونه تاثیر وکړي.
بلې، د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو، د کووید دوره را یاد شوله، د کووید 19 چې پاویلو کې ډیر زیاته خطرناک بلل کېدله، البته ډیر کسان مړام شول، او دغه یو لوی غچو د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شوی وو، او کڅوک په کووید اخته وو حتی تر شل متریم دوی ځان ترې لري کاو. وروسته وروسته خلک چې تداوی راووتله، واکسینونه وشول، او ځانونې بچ کړل، بلاخره داس تصور کېده چې هغه سم مرګونی تصور چې په خوا ور سره و هغه نه دی، بلکې سړی کولی شي چې ځان باندې پام وکړي، یعنی د تداوی وړ شی وو، او ډار ډیر خلک له منځه یوړل، او هغه اراده یې د مبارزې کم کړله.
خصوصی روحتونه دا تقریبا د نړۍ 200 متخصصینو سره کنیکټ کړي وو، اړیکې کړي وو، چې موږ دوی ته په هفته کې 3-4 ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه، کوم اپډیټ، تازه معلومات، ریسرچونه بچې د کووید په اړه راتله، نو دوی ته به ورکول. نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموتراپي او دغه چې دی سرجري او رادیوتراپي نه دي، بلکې دې سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر پر خډیره مهمه ده چې دوی ته رواني دغه ورکړل شي،
رواني مرسته ورسره وشي، بلی،
او رواني مرسته
مشوري
ورته، او مختلف معلومات وخت باندې ورکړل شي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځه لاړ شي. نو د دې لپاره د رواني برخې یا د مشوري برخه هم په سرطاني امراضو په درملنه کې چې دی خورا مهم رول لوبوي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د ترملن یا د تداوی برخه باندې قایل نه دي. باندې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري؟
بله،
که چېرته هلته مراجعه وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده. خو یو وجه دا هم کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو، او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري، او مطلب دا چې طرز فکر، د لایف سټایل، او همدارنګه پروسس شوي خواړه نه خوري، او همدارنګه بعضي بيزايا په وخت د واګارو نه استفاده نه کوي، او خپل د سري ساتل ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب، خوراک، ارز او فزیکی فعالیت وي، نو دغه انسان چې د معافیت لوړ وي. لکه پیل کې موږ یادونه وکړه چې نوی 50% کسان چې د کانسر باندې اخته کیږي، ولې په کسانو کې راخاره کیږي چې د لایف سټایل او مطلب د خواړه او فزیکی فعالیت مطلب د سشي وي او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي، دی په امیونټي باندې، په معافیت باندې مستقیم تاثیر کا، چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کوچی، د خزو د سینې یا تیو سرطان چې دی، او بیا په نارینه کې د پروستات یا ځینې نور هغه مشهور هغه چې دی بڼی چې دی، د دوه د سکرینینګ هغه اولینې مراحل څه دي، په څه شکل باندې باید وشي؟ که څه هم چې ځینې بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څه وکړي؟ هغه ښځې چې په کلو کې اوسي، هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولی، یا دغو معلوماتو ته کافي لاسرسی نه لري، که ستاسو غږ واوري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟ بله،
د افغانستان کینسر فاونډیشن او د سویس فاونډیشن په ګډه باندې په دې پرست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي، د سینې سرطان د ما پوهاوی برخه کې چې دې کې بدري او پښتو ژبه مو وی، چې دې ته به لوستي او نالوستي مېندې خويندې د افغانستان لیدل پروتو سیمو هم لاسرسی لري، او دوی سره به په لیکري بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې کوي. لومړی کې ورته هلته ورور وي، پلار وي، د کور کوم بل غړې وی چې هغه فقط یو څه لارښوونه ورته وکړه د بیا دوی په راتلونکي کې دینه استفاده کړی شي نو هلته مختلفې لارې طریقې ورته ښایي څنګه دوی تشخیص وکړه د پوستکي رنګ څنګه دی هلته کومه بارزه نقطه یا ژوره نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي نو تقریبا مونږ هغه د سویس فاونډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی انشاءالله پلند وخت کې بد افغان غریب ولست په خدمت کې وی چې انشاءالله په لرو پرتو ولسوالۍ وکړي کې به دین لوستي او نه لوستي خو دې مې هم انشاءالله په ګټه خسر شي دا یو خوشاله خبر دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بې وزلي دي او کلنې عاید ډیر زیات تیر دی هتا دی نورو وادو سره گاونډي سره د مقایسې وړ نه دی او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي تر 30000 پورته هر کال اخته کیږي او شپږ لکه شاوخوا کسان په ټوله کې پریخته شوی دي او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده تداوی حد اقل 4-5 لکه افغانۍ یا په دومره معادل باندې ډالر ضرورت لري کڅوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول تای کی څه فکر کوي ولې دومره قیمته تمامېږي په افغانستان کې دغه د تداوی
مننه لومړی قدم کې خدای دا چې دغه درملنه زګر کې قیمتي تمامېږي چې د معلوماتو یا د مپاوي کمخ د وجه نه چې دا په دریم نو څلورم سټیج کې دغه مراجعه که چې دی په وخت مراجعه کړي نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وي او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به دومره تاوان نه رسېدی. بل په دمر دا چې په افغانستان کې مونږه سرټیفاید اونکولوجیست یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشت برابر دي. زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو ولیکه چې ته په دې نور روغتونونو کې دا بعضې ډاکټران پریکټس کوو مریضان ګوري دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران دي چې د کینسر مریضان ګوري نو یو وجه دا ده. بل دا چې دې ترمل قیمته دي په ټول دغه کې په کیموترافي برخه کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي چې په افغانستان کې مونږ 12 لاسرسی لرو چې له بده مرغه هغه مریضان دې ته لکه چې هغه د بازار نه راونیسي ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی په هر ورځ د افغانستان کینسر فاونډیشن ته اوس چې جی پی ټی ده د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ دی ولګلري کړی ورسواله ده یو چا معلومات شری کړی کو چې ته مو سره مرسته وشي ځکه چې د دوی والده وویل مونږ بلی د اقتصادي وژن مشکلات وژن نشو کړی چې خپل مور درملنه وکړو چې د افغانستان کینسر فاونډیشن مرسته وکړي. له بده مرغه افغانستان کینسر فاونډیشن د اوسني وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټول مریضان ته لاسرسی وکړي. خو بیا هم زموږ راتلونکي پروګرامونه برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی لپاره بلډ بینک د وینې بانک لرو ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي او خونریزي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخته ناروغ دي خونریزي دغه د کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینې ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي پلان لرو نو رب دې وکړي چې او د نړیوالو ټولنو مخترا ده چې په هر لاره نشي د افغانستان روغتیا سېکټر سره واغ څو شل کینسر برخې کار کوي باید مرسته وشي درملو برخه کې و.
بله
درملو برخه کې وي کارمندانګه د رادیوتراپي برخه کې وي او د خصوصا د روغتیا کارکونکي او کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیرونه د ترکیه یو ډیلیګیشن یو هیئت راغلی او هغه غوښتل چې په افغانستان کې یو سرطان روغتون پرانیزي نو دوی اصرار په دیو چې مونږ به د کازاکستان او د ایران او د ترکیه متخصصین راولو او دلته به مریضانو درملنه په تشخیص او درملنه کې هم تر خپل وسه مرسته کوي په مختلفو سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې پرخه کې رادیو تراپی به هم راوړي او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیايي ځواک پروژونه کې به مرسته کوي. نو په دې هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 50 میلیونی ملت ته د روغتیا سکتور او خصوصا سرطان برخه کې یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب، تحولات خو ډیر نوري برخه مغیز منی کړی، خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې و، او یو تر ټولو غټ ستونزه چې رامنځته شو هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو. په روغتیا برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته شوې، کڅام چې ویل کېدل دغه برخه ډیره نه متاثره کیږي او نړیوالو بنسټونو خپل ژمنې کولې، اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړې دي، او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کال لس کال وروسته به په داسې یو حالت کې اوسې چې بالاخره افغانستان وتوانی کې خپل پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي، څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې په نړیوالو زیاترو هیوادونو ته کوم نظر وکړو، هلته روغتیا چې ده او تعلیم او تربیه چې ده دا غیر سیاسي وي. که چېرته هیلت سیکټر او د معرف دغه برخې چې غیر سیاسي شي، نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دي، ډونران شته دي. خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم دا ظرفیت ګورما، ځکه چې تیر 2 کروڑ راهیسې روپۍ ټولنې تقریبا $14 میلیون په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه، چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبري په دې باندې دغه شوه وتوانېده چې تر 2 مرسته ترلاسه کړه. او دغه د سرطان ملي روغتون چې دی، دا یو نوی تعمیر کې د دوی بیا پرانسته وکړه، او دا 200 بسترو ته وغځول شي. ممکنه دا اوس هم امکانات په افغانستان کې ډیر زیات دي، ورې د روغتیا سیکټر د ښه مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چیرته چې وي ډیر ستونزې وي، ډیر مشکلات وي، ډیر شور وي، نو هلته فرصتونه هم ډیر زیات وي. په افغانستان کې فرصتونه اوس هم شته، خو مطلب یو ژمنتیا او یو ارادې ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپل وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زموږ ویلې شو چې انشاءالله د افغانستان راتلونکی زه ښه وینم، او د اوسنۍ حکومت کې شي ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په پیو طرف باندې او بیا فصلنه اتیا سلنه وو، نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکم شوې ده، او انشاءالله افغانستان به په راتلونکي کې په ډیرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې انشاءالله راتلونکي 15 کال یعنی 2030 شته، زه دا په نیک پال نه سم چې انشاءالله په روغتیا سېکټر کې او خصوصا د کینسر په برخه کې به ډیر لاسته راوړنې ولرو، او ډیر هغه به وزلو به کسه مریضان چې د افغانستان په لور پروتو ورسره کې دي، انشاءالله د دوی ستونزې به حل وي او نور ته به محتاج او په نور به تکیه نه وسی.
ډاکټر صاحب، دغه ورستې تحولات سره چې لارې بندې شوې، د پاکستان لارې بندې دي، او ایران هم ګڼ افغانان را ایستلی دي، یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیونه افغانان له دواړو وادو را وستل شول، او دوی تبرته تګ هم سخت، او د ناروغانو لپاره هم دغه د تک مسله ډیر ستونزمنه شوله، ویزه په سختی را وزي او په ډیر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي، دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره، دغه څومره بد تاثیر درلودې په خپله دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ میر په ګراف باندې؟
د کی خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دی، په مرګ او میر باندې لار. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کرا او معیاري معلوماتو د نشتون له وجه له کبله نه ممکن به زه کره معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامې روغتیا وزارت لپاره په نېشنل ای هیلت پروګرام باندې ان د هیلث سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا، په یو طرحه باندې کار کا، چې تر څو د افغانستان روغتیا ای سیکټر شته دا ډیجیټلایز شي. کچیرته د پکتیکا په یو لري ورسره کې د بدخشان په وخان ورسره کې الته په کلینیک یو ډاکټر یو مریض ګوري کوم دوا ورته وسی کوي کوم تشخیص یې کا، نو هغه به د عامې روغتیا وزارت هغه ای هیلث یا د ډیجیټل سیستم ته الټرسي او بلته معلومات شي چې دا څوک او هغه تر هچې دا خو ډیره مفصل ده. هغه پر به یو ځانګړي برنامه پکار ده خو مطلب دا چې دغه سیمه یو ډیجیټل دغه سیستم لپاره چې کوم تر هدا پاکستان کې سر فاونډیشن چمتو کړی د امریکا وزارت په دغه اختیار کې ورک نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکي ښه ګورم خو ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي ځکه چې دی هوا د لارې یا د ایران ویزو د ستونزو د وجې نه نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امیر باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلومات یې
ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سرطان د تشخیص او درملنې متخصص ډاکټران کم دي، هغه چې په دې برخه کې تخصصي زده کړې کړې وي، عملي کار کړی وي او بیا کارو کې په همدې اساس باندې ګڼ کسان تلل پاکستان او بیا ایران او هند ته تلل، هغه کسان چې پیسې درلودي یا به نورو هیوادو ته تلل. اوس چې دغه لارې بندې شوي دي او حاکم چارواکي وایي چې بدیلې لارې به لټو، فکر کوي د دغې مسلې لپاره نورې بدیلې لارې شته په دغې ګاونډیو هیوادو کې چې افغانان په اسانۍ وکولی شي لاړ شي، یا په خپل افغانستان کې د دې زمینه برابرېدای شي چې ظرفیت لوړ شي او په دې برخه کې تخصصي کسان وروزل شي حداقل په دوه درې کالو کې؟ څنګه
زما د معلوماتو په اساس باندې د امر روغتیا وزارت رهبري فکر کړم د ترکیه سره او د ایران سره او د هند سره بعضی تفاهمنامې یا هوکړې لیکونه امضا کړې دي چې هغه به د کینسر په برخه کې پر ډاکټرانو، نرسان او د نورو اړوندو برخو ډاکټران روزي وکاس کم دا به وخت اخلي ځکه چې دا خو لړمهاله اوږدمهاله کورسونه او ټریننګونه تخصصي پروګرامونه دي. خو دغسې یو څه معلومات ته لاسرسی لرم چې دوی تفاهمنامې کړې دي، خو ولې هغه عملي اقدام چې دی فکر کوم
بله
عملی اقدام ته فکر کړم چې دا به لږ وخت واخلي. خدا اراده شته دی ولی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې د افغانستان کینسر فاونډیشن د چین د بیجینګ یو نړیوال د سرطان روغتون دی او همدارنګه تهران یو د سرطان نړیوال روغتون دی چې هغوی سره موږ د 200 کسانو د روزنې او د لړمهالو اوږدمهالو کورسونو په تفاهمنامه کار کړی و. خو د بس سیاسي ملحوظاتو چې اوس په دې سیمه کې روان دي ستاسو بهتره معلومه ده، د هغې د وجې نه دغه پروګرامونه د عام روغتیا وزارت سره په هماهنګۍ باندې ځنډیدلې دي او مطمئن یم چې سره په راتلونکي وخت کې به انشاءالله دا ستونزې نړۍ په سیمه کې ستونزې حل شي. نو دغه کومه ایم او یو چې دوی سره شوې ده نو انشاءالله ډاکټرانو روزنې دا پروګرام
انشاءالله پیل کوو. مالي رازو ورسته او دوه مسلو ته د سرطان له ناروغانو او د غوی له کورنۍ سره تاسو څه پیغام شریکوي په دغه سی وخت کې؟
نو ورسته پیغام به هغه کورنۍ کې چې سرطان ناروغان موجود وي نو به د دوی ملاتړ ټارډ ترڅنګ د دوی په د ژوند په طرز کې او په دوی په فزیکی فعالیت کې د دوی سره مرسته وشي. هغه پرسشوي خواړه مصنوعي چې انسان په کې دخیل وي، په خوړو کې چې انسان ګوتې وهلي وي، هغه خواږه وي د بازار کې یا فاسټ فوډ په ساده اصطلاح باندې، د دوی نه استفاده ونشي، د دوی فزیکی فعالیت کې دوی سره برخه واخیستل شي او همدارنګه دوی ته دوا په خپل وخت باندې ورکړل شي. او زیاتره د هلته کوم ډاکټر پته چې دوی مراجعه کړې وي کوشش وکړه چې دوی کې د غیر حاضري ونه کړه او په وخت باندې مراجعه وکړه او هغه دوا په خپل په وخت باندې واخلي. نو دغه یو څو غټې خبرې دي چې طرز زندگی ده، د ژوند طرز دی، خواړې دي، دا همدارنګه فزیکی فعالیت دی او تشویش نه کړی دی، اجتماعي ژوند دی، یعنی مطلب دوی باید راشه درشه ولري او تنهایی دوی باید اختیار نکړي ځکه چې سرطان انسان نه وژني، د غډارې انسان وژني او تنهایی خپلول ځکه چې دی کې انسان فکر ته تشویش ته مجبوري کې سوچ انسان تشویش کې دغه مختلف هورمون ونونو تا زمینه مسایده گیلی که کورتیسول داشی بیده و معافیت باید تاثیر که و دغا معافیت انسان کمزوری کوي او چې څو دا کمزور شو نو دا سرطان نه برخه چې انسان په بدن کې رامنځته شوی ده دا د انسان بیا د پاره کوخون کې وان تر دې چې خوښ شوندې کوم اخلي.
بله ډاکټر صاحب، اخیری حکومت شتمن افغانان او خیریه بنسټونه په دې برخه کې کوم عاجل اقدامات کولای شي د یو روغتیا پال او د داس یو کس په توګه باندې چې د سرطان د ناروغي په برخه کې کار کوي د درملنې او تشخیص څه غوښتنه لري لاغونه؟
کورونا اصلي کې په افغانستان کې سرمایدار او پنګوال کافي زیات دي، خو لبده مرغه دوی که چېرته په دغه برخه کې پانګونه وکړه نو دا به د افغان ولس سره یو لوی مرسته وي، او خاص کر په درملو کې ځکه چې ورځې د افغانستان کینسر فاونډیشن ته کم از کم تر لسو پورې کسان مراجعه کوي د مختلفو لارو نه، د ایمیل د لارې نه، د واټساپ ټلیفون د لارې نه، چې د دوی سره د درملو د غذا ان تر دې چې د ترانسپورت په برخه کې مرسته وشي. نو مطلب دا چې بعضې ادارات ګورم چې په دې برخه کې مرسته کا، نو که هغه پانګوال چې امکانات لري نو مطلب یو کس د غذایي موادو هغه برخه واخلي چې کوم مستحق کسان دي. بعضي کسان د درملو برخه په لاس کې واخلي چې هلته ټریاج شي مریضان، چې کوم مریضان په داسې مرحله کې دي چې دوی خوږ ژوند د لاسه ورکوي، او بعضي کسان د ډاکټرانو د کیپیسټي بلډینګ ظرفیت چې دی په لاس کې واخلي. نو دا ممکنه کوي چې د افغانانو هغه ژوند چې دی خاص کر د سرطان اخته مریضانو ژوند اسانه کا، او تر څو دوی دغه درد یو اندازه راکم شي او بل ژوند ډیر خوږ دی، دا یو چانس دی. نو چې دغه خوږ چانس د لاسه ورنکه نو په غږ مې په دوی دادی چې دوی په همغږۍ مرسته وکړه، او په انفرادي ډول نه بلکې په وزارت ستامي سره په همغږۍ باندې، یا د افغانستان کینسر فاونډیشن سره په همغږۍ باندې مرسته وکړه. موږ ورته لارې ګودرې ښایو، موږ ته نغدې څه نه غواړو، موږ ورته لار ښایو. یو معلوماتو ته کوشش ځای کې تاسو پانګونه وکړئ، انشاءالله هغه به ډېر ګټور او مثمر اوسي.
بلې، ډېر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب شفق شینواره، افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ مشر او پخوا د طبي شورا رئیس. کور مو ودان چې له موږ سره مو خبرې وکړې، خپل معلومات مو شریک کړل. سلامات اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
I'm not a man. سنی نائی ڈولا مینا مینائی ڈولا مینا مینائی ڈولا مینا مینائی ڈولا مینا مینائی تیرا بہتری نہیں ڈولا مینا می نہیں کلی نازنی نہیں ڈولا مینا می نہیں ڈولا مینا می نہیں اے مینا می نہیں دس بک میں نستی نہیں کلی نازنی نہیں ڈولا مینا می نہیں ڈولا مینا می نہیں ڈولا مینا می نہیں ڈولا مینا می نہیں
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي.
دخلو څنګه کیږي مال چل ناراضي وي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
په دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
تا کو چانه کمیس دی خوان کړی رنگی بنگی لیلو مړې سترګې دی جار سم غنم رنگی لیلو مسافر جانا سوم در پدر جانا لکھ معشوم جالم زر خندیش نوکڑما مسافر جانا کل تراز سوم در پدر جانا یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو ما یعنی زو و خوب تا بل سرا کوي ما یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو مزن گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری سما پور دے خوار زڑگی نور مکھوا ظلمونا سما زڑ گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو گرو پنا سو زیا پری شود ما یہرا ناروان سو زیا پری شود ما لکے تیم وس پسل بوجوان تی رہو ما زیا پری شود ما یہرا ناروان سو زیا سما د سنگ لالی دی بیل کھڑو و غماز خوار سے یو لبل دی ہیر کھو وچم باز خارسی زما دینی مگری کرو دجوند چول هر مانونا وغم از خارسی یول بلدی بیل کرو وچم باز خارسی ملا سنگری خار کی بے وفا جانا نہیں جوان دی اور پر وات کی دبل چھا جانا نہیں